سلامونه دا مخکې ځې خبرونه ته خره خلاص زه فرشته غنیمه او راس راز ما همکار عفیفه ساکب دا خبرونه دو ساعته په ژوندۍ بڼه خبريږي او درنو دوستانو دا خبرونه مو د سول مشورتي لوی جرګې کې د خزو حضور او همدارنګ د هغوی غوښتنو او کوم اجنډا چې خزو برابر کړی دا په دې غونډه کې یا په دې لوی جرګه کې چې وړاندې کړی هغه ته ځانګړی شوی دا په خبرونه کې را سره بیل بیل میلمانه حمله رو
ما هم به نوبه خود سلام عرض می کنم. شنونده عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
بله، تاسو هم په دې خبرونه کې را سره کولای شئ چې ګډون وکړئ. د اړیکو شمیرې د 0999 15 30 40 او 0998 225 55. او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې نن پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدې 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې اړیکه ولرئ. خو په لومړي سر کې به د سولې مشورتي لویه جرګې څخه فرزانه کوچی په خبرونه کې د تلیفون پر لیکول لرو ترڅو چې دوستانو
وخت کې تماس برقرار شوه. میخوایم همین نمره تلیفون باز هم یک تکرار کنیم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. شنونده عزیز میتونین با این شماره ها با ما در تماس شین و نظریاتتان و سوالاتتان با مهمانان برنامه ما شریک بسازین.
بله، پایل فرزانه کوچه سخه کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې سخه د تلیفون پر لیک را سره ده. ور سره خبرې به پایل کړو. فکر کوم اړیکه ور سره نښلول شوې ده. اغلی کوچه زمونږ خبرې او رې خراغلاس وایم تاسو ته خبرونی ته.
بله
بله،
غای خالص کوچه صدا ما را مشنوین؟
بله مشنوم.
اغلی کوچه که په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده، د خوځو حضور پکې څومره دی؟
سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته. څه کومه چې موږ ولیدل اوس وینو د ښځو ګډون ماشاءالله ډېر ښه دی. ډېر په پراخه توګه ښځو پکې ګډون کړی. تقریبا زه چې تفکر کوم تر 10% هم د ښځو ګډون پکې ډېر دی او ډېره ښه فعاله ونډه پکې ښځې لري. او پر معنا پر مفهومه ځکه دغه سیروت او سیما او سیروت چې موږ ګورو د ټولو داسې انګیرو چې ټولې هغه هدفمند دی او بابا نه اخی دل تر اغلی
خانم کوچی صدا شما را درست نداریم. اگر کم موقعیت تغییر بتین میشه؟
که په دې اړه هم راته ووایي چې دغه ښځې د کومو ځایونو څخه راغلي دي او د بیلابیلو نهادونو څخه دي که نه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه ښځې د څلور دېرش ولایتو څخه مونږ د ښځو ګډون لرو دلته. او همداراز باید ووایم چې اکثره دوی په دوی کې داسې دي چې مدني فعالینې دي، ټولنیزې فعالینې دي، د خپلو ټولنې سیمې او کلي او بانډو په هغه کې فعالیتونه لري. نو موږ ورته نشو ویلی چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره هغوی دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کړي دي.
خب پوچشتا جام خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جیته از سالار مکمل میرونیم خانما هستک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن. به این مانا که 30% بیشتر و شاید تا 35 یا 40% شاید باشن.
بله شما دلیلش در چی میبینین که 30% بیشتر خانم ها تانستن که حضور بیابنده
جدی مشورتی؟ شبه انتصافی بودن امی اعضای جرگه یکی از دلایل عمده بودم میتونه فکر میکنم در بسیاری جا خانم ها تانستن سر از امو 30% برشان تعیین شده بود، مثلا از یک نفر دو نفر پنج نفر که برشان گفته شده بود بیشتر از او تانستن که رای به دست بیارن و بتانن در جرگه را پیدا کنن به حیث آزو یعنی انتصاف بودنش. و همچنان شاید از بعضی از آدرس های خانم ها که مثل اجماع ملی زنان بر صلح بود و همچنان شبکه زنان و بعضی ساختار دیگر شدیان به تعداد از زنان را معرفی کرده باشند که به گونه مجموعی روی امی تعداد بیشتر بودن تعداد خانم ها تاثیر گذاشتن.
ممنون.
اغلی کوچه یو خبره که بلم رتو کی چی تر اوسه پوری له سهار تر اوسه پوری څه کار شوی دی؟ آیا کمیټه مشخص شوی دی کنه اوس هم کار په دوام لري؟
دا باید وایم چې له سهار تر دې ما اجندا مون تاسو وا او اجندا مکمل تکمیل شو چې باید افتتاحیه پروګرام وای او تر دې وروسته د غرمې ډوډۍ وروسته توقع دا و هم دغه به انشاءالله کیږي چې کمیټه به شروع کیږي. اول به هغه هیئت چې د هغه ټاکل کیږي د هغې نه وروسته به کمیټې خپل کار پیلوي. تر اوسه کمیټو په کار پیل ځکه نه دی کړی چې دغه برخه پاتې ده د کارو، نو دې تکمیل سره به انشاءالله کمیټې د اجنډا په مطابق خپل کار پیلوي. البته څو دقیقو کې به دغه کار پیل شي.
او د دې کمیټو د رؤساو په برخه کې به څومره ښځې حضور ولري تر څو خپل نظر څرګند کړي؟
از چې څومره ګورم د څو خویندو سره چې ما خبرې درلودلې په دغه جریان د وقفې کې موږ تشویق کړی او همچنان نورو ښځو مور ته دغه وهڅولې او یو بل هڅوو ورته وایو چې ټولې باید هڅه وکړي چې د کمیټې ریاستو منشیتوب او دوی ته ځانونه ونومیي او انشاءالله چې دا به بیا وروسته له دې چې دغه کار ترسره شي خبره به په دې هکله کوو، ځکه تر اوسه خو موږ ډیر معلومات پیدا نه شو ورکوای. یعنی حتی ګمان هم دغه دی چې ښځې به پکې انشاءالله.
بله، یعنی ښځو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې څوک څنګه وټاکي او کومې کمیټې ته ورمعرفي کړي.
متاسفانه چې زه ډیره په دغه مسله کې ښکېله نه یم او متاسفانه هم دقیق معلومات نه لرم چې څوک کسانو به په دې سره سلا مشوره کړي، اما په انفرادي توګه دغه یو نظر موجود دی او انشاءالله فکر کوم دغه ځینو جوړښتو چې ښځې معرفي کړي د دوی په منځ کې به دغه خبره هم شي چې باید ښځې سپورټ شي تر څو د کمیټو ریاست او منشیو ګزارشګري ته هغه شي ونیول شي.
ډېره مننه اغلی کوچې کورمودا.
تاسو نه مننه، شکر.
بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره غډون وکړئ. به هم د اړیکو شمیره در سره شریکوم: 0999 او 0982 او 0950. همدارنګه دوستانو، تاسو چې کله اړیکه نیسئ د همدغه موضوع په تړاو خپل نظریات را سره ولرئ. نور میلمانه هم په تلیفون پر لیک را اخلو. اوس فکر کوم چې د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمنه هم د تلیفون پر لیک ولرو، اغلی امنا مایار، چې هغوی هم حالت د خزو د حضور په اړه راتوي او د چې کوم کارونه شوې دي. آیا په کمیټو کې هم د کمیټو پر راس کې خزي انتخاب شوې دي او معرفي شوې دي؟ اغلی کوشي دومره معلومات نه درلودل چې وایي چې آیا واقعا مخکې دا فیصله شوې کنه وروسته لدی بکیږي، او یا د کمیټو راس کې به خزینه وي. نو اغلی امنه معیار به د تلیفون پر لیکه ولرو. خو دوستانو، تاسو د خبرونی په لړ کې موږ سره کولای شي چې اړیکه ونیسئ. یو خبره باید بل هم وکړو چې ټاکل شوی په راتلونکو څلورو ورځو کې د جرګې ګډون کوونکو په لسګونه کاري کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي. او بله،
فکر کنم که تماس برقرار شد. بله بله خانم. بله. مایار، سلام.
سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشه.
اغلی معیار کچری وای چې هلته کومي کمیټه چې اوس به تشکیل شي د سولې پاړه د طالبانو سره د موافقې پاړه چې بحثونه پکې کیږي، خزي سمره پکې حضور لري؟
البته باید ووایم چې کمیټه مخکې تشکیل شوې دي، جوړې شوې دي، پرون تر ماښامه کار روان وو او اوس په نږدې شیبو کې به کمیټې خپلو کارونو به پیل وکړي او په دې کې د ښځو ګډون هم شته. البته د ټولو ولایتونو څخه ښځو او نارینه وو ګډون کړی دی په ملي کچه په دې مشورتي لویه جرګه کې.
بله، په راس کې به څومره ښځې وي؟ تاسو ته د دې معلومات شته دي چې د دې کمیټې په راس کې څومره؟
موږ همدا اوس منتظر یو لیستونو ته چې راشي چې په هر کمیټه کې څو تنه ښځینه غړي موجودیت لري یا شته دي.
فضا چگونه خواهد بود؟ آیا امیدواری از این میره که خانمایی که اونجا حضور دارن بتانن وقتی که آغاز میشه گفتگوها و نظریاتشان در یک فضای بسیار راحت بتانن بیان بکنن؟
بله، من مطمئن استم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نمایانگر از این است که زنا با مردا یعنی سهم و رولشان در این جرگه بسیار مهم بوده، از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خواد داشتن، چنانی که در خود کمیته ها در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده، خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستند، اما هنگ کننده هستند در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن و از اشتراک کننده ها هم جمعی از خانم ها خواهد بود که نظریات خود در کنار برادرهای خود ابراز خواهد کردن و به نظریاتشون رسیدگی خواهد شد.
تاسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونیول شی؟
در بدی دوی نظرونه ویزه که چه مود دی پنوان چه در سهولتون هم دوی تا آمده کردی دی یا مدوی را آغاشی دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی وی زین دست آوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دی و نپوهیگم دا دولتی کسانی داگه طول آوازه حتی محض آوازه دی ملی پروسه دا کاملا دی خلق و ونده دا پتی د خلکو د استاد وانده ده پکې او دوی برازي خپل به پښتنې مطرح کوي، خپل به بحثونه کوي، دا غونه به موږ نتیجه گیری کوو، په هغه به بیا پراتون کې بحث کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا و دا بلار هوارکی د سولې راتګ ده، دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میز کې نفسو ته.
که تاسو د ټولنې د یوې فعال غړي په توګه راته ووایئ چې ستاسو سره کرخه کومه ده او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنیو شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنګ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اندي چې کومې ښځې چې په دې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
ولې زپونشوم اندیشمن یعنی د څه په خاطر
کومې لاستراوړنی چې په تیرو کې لرلې هغه شاید د دوی نظرونه دومره په پام کې ونیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونیول شي ځکه حضور یې کمرنګ دی نسبت نارینه او ته
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و د ښځو حضور خو له درنګین دی په کې زیات دی دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي کله چې دا غونډه یا دا جرګه تر سره شي او دا د مخفل اندې چې زه مطمئنه یم چې هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي دوی به په خپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي او ان شاء الله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تیر لاسته راوړنې په کې حفظ وي د دې په وړاندې به کوم خاص خنډ وجود ونه لري.
خب تشکر،
زنده باشید.
دیره مننه.
خب یک بار امی شماره تلفن می خواهیم تکرار بکنم، بعد از او باز میریم سراغ مهمان دیگه ما که با اونا تماس خواد گرفتیم و بعض سوالات از اونا میپرسیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. شنونده عزیز ما میتونن با تماس به این نمرات با ما نظریات خود شریک بسازن. خب آل خانم فرخنده زهرا نادری، رئیس مؤسسه غیر دولتی مؤسسه عدالت افغانستان با خود میخواییم داشته باشیم.
آقای به تلفن پر لیک ول رو خوبایت دوستانو زوایم چې د اجرایی رئیس عبدالله د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دوه لسو ولسمشری زنماندانو په ګډون زینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړی دا چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د خزو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګ دا چې ځینې کسان لا هم په دیان دي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0909 40 15 40 او 0922 25 50. ژوندۍ خبرونه ده، دوه ساعته ده او تاسو د هر هغه ځای څخه چې البته میرمنو ته وایم چې تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، هغه اندېښنې چې لرئ او یا هم کوم وړاندیزونه چې لرئ که چیرې خوشبینه هم یاستئ کولی شئ چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ. نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور سره د سولې مشورتي لوی جرګه پایل شو او همدارنګ دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د خغلی غنی له خوا رابلل شوې ده. بیلابیلو کمیټي چې ویل کیږي شاوخوا 150 کاري کمیټي به وي او په دې کمیټو کې به له 70 کسانو غړیتوب ولري. میرمنې هم پکې شامل دي. ویل کېدل چې باید 30% خزي وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د دیش سلنې څخه د خزو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې خزي اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. په خبرونه کې بیلابیل میلمانه به ولرو د تلیفون پر لیکه او همداراز په خبرونه کې به هم ځینې میلمانه ولرو چې وروسته به راورسیږي. د لارې کومه ستونزه چې راپېښه شوې وه تر اوسه میلمه نه دي رارسېدلي. فکر کوم چې فرخنده زهرا نادری سره به زمونږ اړیکه ټینګه شي او هغوی سره به خبرې وکړو. همداراز له اغلی آرین یون سره هم غواړو چې خبرې وکړو، خو دم ګړی غواړو له فرخنده زهرا نادری څخه د هغو نظرونو پاړې پښتنه وکړو چې دوی څنګه وغوښتل چې دوی څه نظر لري د سولې د مشورتي لوی جرګې پاړه. او درنو اوریدونکو بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې خزه هم بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې ډیموکراسي د ازادي بیان او هغه کوم می لاستراوړنی چې خزي په اتل سوکلونو کې لاستراوړی دی هغه باید حفظ شي او په افغانستان کې کوم مسوله چې کیږي د دوی د خدماتو د لمنځتلو په صورت کې باید ونی شي د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید وایو چې ولسمشر بلا بلا ویناوي په دې مشورتي لوی جرګه کې درلودې چې د خزو پاړې هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لوی جرګه کې چې ګډون کوي هغه با یوازې نظارت کوي، هغه نشي کولای چې رائے ورکي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړه وکړي. پریکړه د ولس په لاس کې دی او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی او د بیلابیلو برخو څخه کسانو په دې لوی جرګه کې ګډون کړی دی، مدني فعالان دي او کوم د حکومت استازي چي دي او هغه میرمنې هم په کشته چي دي افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه راغلي دي. په تیره هغه سیمو څخه چې هلته ناامني زیاته ده او یا ځینې نور کلتوري ستونزې دي، باید دا هم ووایي چې ځینې ښځې په دې اړه اندېښمنې دي چې که چیرې له طالبانو سره سوله وشي د دوی تیرې لاسته راوړنې د تعلیم په برخه کې چې دوی کوم لاسته راوړنې درلودې، دومره تعلیم چې کړی د کوره د باندې دنده تر سره کوي او محدودیتونه چې دوی ته وځ کېدل، کوم کسان چې په تیرو وختونو کې وو په افغانستان کې او د هغوی د سترګو لیدلې حال دی، داسې بیانوي چې په تیرو وختونو کې میرمنو د دې حق نه درلود چې تعلیم وکړي، مکتبونو ته ولاړ شي، تحصیلي برخه کې دوی فعال اوسي، په ټولنه کې د نارینه په څیر حضور ولري، کومې دندې چې نارینه په ټولنه کې ترسره کوي هغه ترسره کوي. همداراز بیلابیل نور نظرونه هم دي. ځینې میرمنې وایي چې په تیرو کې دوی د دې حق نه درلود چې وکولی شي په یو دفتر کې یا په یو اداره کې د نارینه سره ګډ کار وکړي، کارونه ځینې وخت ویشل شي او ځینې وخت اصلا په تیرو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی کار او فعالیت تحصیل ته مخه کړي. دوی اندېښنې بیلابیلې دي. ځینو مدني فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی د سرو کرښو په نوم، ستاسې سره کرښه کومه ده، چې بیلابیل نظرونه یې درلودل، خو له دې سره سره ځینې بیا په دې اند دي چې که سوله په هر قیمت راځي سوله باید راشي او له جنګه ستړي شوي دي، ځکه که چیرې جنګ هم وي په افغانستان کې نو د دوی په نظر جنګ هم ښځو ته ډېر زیان رسولی دی او ښځې قرباني کېدای شي، ځکه چې خاوند او زامن او ورونه یې په بهر کې د جنګ کې زخمي شوي یا له لاسه ورکړي دي او د کور سرپرستي د دوی په غاړه کې ده، چې جګړې په دې وروستیو کې ډیری د کار لاسونه لنډ کړي دي او هغه د سوال لاسونه یې اوږده کړي، چې موږ په افغانستان کې ډیر داسې میرمنې وینو چې نن سبا یې سوال کولو ته مخه کړې ده. اوس د سولې مشورتي لویه جرګه ده، تاسو سره نظرونه شریکوي، واړي خبر واخلو وګورو چې څوک دی مهرباني وکړي څوک یې له کوم ځای څخه. مهرباني وکړئ زما غږ له ځان سره لرئ. څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین لزابله، مهرباني څه نظر لرئ د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان د جرګو وطن دی،
ښاغلی یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا بخی. مهرباني، نو ستاسې غږ لرو.
اعتماد باور پر کړی دی
یعنی تاسو دې
خوش دي نه ما
بلې
زه ممکنه بوخم چې په هر سره ګام په افغانستان کې له څه نه موږ ملاتړ کوو دا وایي ان ملت اکثریت ملت ملاتړ کوي اما که اشخاص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نشي سمولای
ډیره مننه تاسو دې ژوندې وای
خب خانم زهرا نادری را با خود نمیتونیم داشته باشیم فعلا بازم بر امرشان در تماس خواد بودیم خب
بیا به همه اړیکو ته جواب وای او داخل کو نظرونو ته مهربانی
سلامونه اوري
د رادیو غږ مخکې تکړه تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو
بالکل تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی
ډیره مننه تاسو کې لکم څه ښه خو
چې ریحان د ریحان د خوست ولایته
ریحان له خوسته څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې پاړه
بالکل کته ته دا چې د خلکو غړون طرح دډون په کړه ده نو زه باور لرم چې د خدو لاستر اورنې د خدو وکړه ول اتلس کړم چې لاره دې ځکه په پکې خوندې او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه به ورې مې دې سبا چې مشورې ورکې او مختار وړاندې به راشي او د دې اگر لاستر وه په کې خوندې وامه سي
بله تاسو څه فکر کوئ د خزو کومې لاستر اورنې باید خوندې شي
مهمه لومړی لاسترونه دا څه چې دا ډېر مهم ټکی دی چې لومړی لاسترونه هم دا څه چې باید دا خوندې اوسېبل په یاره کې دوی ته د کار زمينه مساعدول دا ډېر مهم دي چې په پام کې ولې دا ډېر مهم چې دوی ته باید دا لاسترونه دې خوندې شي
بله ډېر مننه ژوندې اوسې خغلی ریحان له خوسته
خب دوستا عزیز یک مهمان ما که تازه با ما پیوستن آقای احسان الله حیات عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح خوش آمدین
سلام به شما و شنوندگان عزیز ممنون
خب خانم آقای حیات لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح شما از کجا آمدین چی معلومات دارین تازه
بسم الله الرحمن الرحیم لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و خوشبختانه به گونه موفقانه امروز روز افتتاح لوی جرگه بود و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار می ده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن این جرگه به پوشش خواهد پرداخت
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن خب اگر این فیصدی بیشتر می بود چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به اینکه در انتخابات شرکت کنن 30% بود محدودیت داشت اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50% چرا در اول 30% در نظر گرفته شده
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، یاد که چه فرقی که و که چیره ده خز و حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا وروستا که کم و هم گدون کرده و بیا با خز و تا ده اندیخنه نوی چی ده خز و حضور کم خو دل شوی یا اغا کم وقت چی و یا کم غتیدات چی ورته تاین شوی ده اغا کم تاین شوی و روستا با بیا ستون زده و چی خز و خپلا حضور نده کرده. خوست ده خز و اندیخنه ده چی ولی دیرش سلنه خزی دی
هر پروسه کلا چی پلا را چول کیگی اغا یو هدف لري، مشخص هدف لري. که چیرې موږ 50% خزو ته برخه ورکړې وای او دغه معیار مو نه وای پوره کړی، بیا خپل یو لوی ستونزه و دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 30% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، هلته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون. بعدن به شما برمیگردیم، فکر کنم یک تماس تلفنی داریم.
نه، اغلی آریان یون رساله ده.
بله بله،
تلفون پر لیک هده. اغلی یون دیر مننه چیز مونگ تلفون تا ما زواب را کرد که چیری وای چه تاسی ده ده سولی ده مشورتی لوی جرگی پاره چه نظر لری، کومی موضوعات باید په نظر که نیول شوی و چی ندی نیول شوی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طول اوریدون کتا و استاس و درنو ملمنو تا سلامون و نیکی هیلی. منگ ده هر دول پروسی د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي، موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زره سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خن واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې، د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیره په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس، هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی، او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي، کچیره دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي، موږ د دې ټولو هر کله کو او تر څنګ ولاړ.
بله، که دارته وای چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید په دې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي، د خزو اندېښنې په دې وروستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق مطرح کوي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقو نه یو ډول بهره برداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ چا په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه، مګم بدبختانه چون همدا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې یم، یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم، زما یوه خور ما ته خپل فرخ کاره که د سر یختې ټول ټکېدلي وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره 3 کیلومتره لار وهو، تر څو یو د سکولو د اوبو دپاره دغومره لار وهو، نو د دې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. که چېرې واقع د ښځو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای، نن به زما د وطن ښځه د یو غپ اوبو دپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي، او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښیي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي، د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي، د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو، خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده، او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بله، یعنی کوم کار باید شوی وای، په کومه برخه کې کار شوی وای ډېرې خزي وای چې د خزي باید او د سولې وروسته تعلیم وکړي شي
د خوځو لپاره اوس زموږ وطن کې د خوځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې هغه متمهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړ، خو دوی فکر وکړ چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپل د کابل په ششکروي کې کوم وګورو، زموږ خویندې د دینه دې معنی نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنی څه، او صرف اوتاول شي دي صرف خاریاتو کې په مجلل اوټلونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کیږي اتم د مارچ منځل کې کومن چې بګامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه نه زما خزه په دین کې اتم د مارچ نه څه زما حقوق یعنی څه. یعنی زه وایم چې کارو شو په خزه د پاره خو ډیر په شواري ډول شو، هغه اساسي کار د خويند د پاره چې باید ټولنه دې آماده شوه چې خزو مني، ټولنه دې آماده شوه چې د خزو حقوق مني. هغه متاسفانه په دې څوک لوک او سره نشول، او نن چې زمونږ یو تعداد سیاسيون او یو تعداد خويند چې هغه چې د خزو د حقوق نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي، به هر څه چکینی بیا و چې موږ سوله نه غواړو ځکه د خزو حقوق د پولان کیږي. ام دا اوس په جنگ کې یعنی ډیره بد تاثیر چې په کړه ډیره چې زیانمنه شوی هغه د افغانستان خزه ده، یا زوی د لاس ور کړی، یا خاوند د لاس ور کړی، یا یعنی بدبخته او او په سلو غمونه اخته زما د وطن خزه ده.
یعنی په هر صورت کې د سولې راتګ به د خزو درد دوا کی.
ولنا د دې سما په وطن کې امنیت راشي، نن زما په لری پرتی سیمه کې امنیت راشي، هلته پروژې زی، هلته مکتب جوړیږي، هلته کلینیک جوړیږي، هلته نورې پروژې چې زما د خوځو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه ته جوړیږي. نو د دې سره زما خپل د خوځو ژوند ډیر مثبت تاثیر
لري. بله اغلی یون خوځنی خوځ بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود، هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، داند او فعالیت ولري. دغه پاړه اندښنې څومره رښتینی دي، او دا اندښنې به چیرته څنګه شي چې پرته له استثنا که سول راشي او د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
نامن غواړو منګه ازادي غواړو، کچېر طالب راځي، کچېر حکومت یې هر څوک راځي، هغه باید خوځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریض باندې، خپل پخواني سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریض کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریض باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا که د دې افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې د خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف دې شکل نه غواړو لکه زه چې زمنګ زینې خويند د ماتراکۍ او وای چې موږ هغه غربي دیموکراسي غواړو چې په نړۍ کې ده، موږ هر څه غواړو د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال من بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانما حضورشان در لوی جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما، میخوایم نظر شما را هم داشته باشیم، چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ولی ها خانم های وجود دارند که بتوانند شرکت بکنند و از حقوق دیگه خانم هایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستند، از اونا دفاع بکنند و سخنانشان برسانند به گوش مسئولین؟
بله خوزه دومره دیگه دون تا دخوزه امیدواره نیم از دوام چی بیا هم اما غ شواری خبری او سمبولیک حالت د خو زنوسی چې د کلی او باندو نه اکثر خو اول خو زما خپل ول سوالی د داغه کې چې نډیره پرمختل ول سوالی د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ول سوالی نظم او خزه حاضر نشل چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته داغه د خار نه یو خزه وټاکله. نو کچيري اول ما تاسو ول چې دغه سه ګډون او سمبولیک بلون لري د خو ز په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي، مونږ باید بنیادی خو ز د پر کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادی صورت بگیره، چی راه کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل پټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل حقوق خپل پوهیږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانې باندې سنگر شي، هغه خپل پوهیږي چې د ښځو حقوق یعنی څه. او ته چې موږ زما نن یو بې سواده خور د فتن دی او کلی نراولي او په جرګه کې کینه او ته وایي چې د ښځو حقوق ماترک، هغه د خپل حقوق نه څه پوهیږي چې هغه زما حقوق څه دي. زه به څه وغواړم، ما د پاره باید کوم بنیادي کارونه وشي. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې په جرګه کې د 10% ښځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نکي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې یعنې ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د خاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو لپاره بنیادي
یعنی به نظر شما نکته مهم ای است که خانم‌ها باید سواد بیاموزند، سطح آگاهیشان بالا بره تا بتانند در این رویدادهای تاریخی حضور داشته باشند و او هم به شکل سمبولیک نباشه.
بله بله، همدغه زما ده. اغلی یو به خبرم چې تاسو مطرح کا چې ډیره خزی چې په دې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کړی دی، د خارونو څخه راغلی دی. آیا دا ټول د خارونو څخه دی او یا هم هغه لری پروتو سیمو کې د خزو ستونزه څه ده چې هغه نشي کولای په داسې لوی جرګو کې ګډون وکړي، یا د خزو استازیتوب نشي کولای، د هغه ستونزې نشي وړاندې کولای پراته لدی چې د تعلیم ستونزه ده او د لری؟
بله بله، اغه مشکل خدا دې چې بلر پرتو سیمو کې حاول کورنۍ تاسو ما وویل چې ذهنن دې ته آماده نه دي چې خپل خويندې او خپل میندې د جرګې لپاره راولېږي، ځکه هغه سره دا تشويش دی چې ما دې ګډونو کې د سنا چې سبا ما ته مشکل پیدا شي. بل برخه امنیتي مشکل دی، یعنی هم د امنیت په لحاظ دې ځان تشويش لري چې نه غواړي چې د دې خويندې اتالار چې د جرګو کې ګډونو کې، او هم دې اوسه پوری دې ته آماده نه دي، دې ذهنن دې ته آماده نه دي چې خپل خويند او میند ته اجازه ورکړي ترڅو په دغه سیاسي او ملي پروسو کې ګډونو کې.
ځکه دا ذهنیت وو سم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او غوی تصمیم نسی ولې خزن شي کولای.
خو بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپل دولت استاد یم، همیشه مې د ولسمو سره په تماس کې، تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوم، موږ ته به ویل چې دا خويندو ته باید تاسو ووټ ورنکړئ، کنه اخرت به تاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ نه توانېدل چې بعضې